سران د نور ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک وکړي.
په هلمند کې د بشري حقونو خپلواکې اداره وایي چې د تېر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ زره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم زه ډېر قضایا مربوط
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شار نیولې. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسازی د شامې پورز د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علماء اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د حلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا په کوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او هلو ځلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت، باعتبار او وتلي علما، روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسیدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا د شنبې پرز نه وخت ازادي راډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې د نوخر په کوړه خټک کې د غلیدنې پاړه ویل شوی. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې ثبات، امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد د رامنځته کولو لپاره یو بې‌نظیر او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا ده چې د خپل مذهبي، سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر سورز وروسته له دې کوړه خټک ته لاړ او له مولانا سمیع الحق سره د په کور کې ولیده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان او تایید شوه او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوه د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې وځنډې دي. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقانی مدرسې له محتمم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په ان حال کې د سمیع الحق او دغه د ګوند ویان مولانا یوسف شاه وایي چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولس په شرکه پیغام راوړو چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و. مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونو کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته وویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او پایدار افغانستان او د آزاد افغانستان قائل یو.
یوسف شاه د پښتنې په جواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همداراز افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی که نه وایي.
مولانا صاحب دغه خبرې یقیني ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ د طالبانو وروڼو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني و تاسو کم از کم د خپل د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ چې طالبانو ته کښېناستل تاسو سره څه جواز واخلي. په دې وخت کې خو لږ طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه صدمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 کال وروسته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم نه چلوونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاد ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو لومړۍ لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل شهر د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالی مرسته ورسره وکړي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دوکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څیړي او له زیانمنو کسانو سره به مالی مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې پیښې د سیمې کورنیو او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالی زیانونه ورسول. د یاد سیمې اوسیدونکو او دکانداران له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو دکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیښه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وایي د پیښې غږ یې غوږونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وایي په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیان دلته ومې که نه په دا خپله حادثه کې مې زمان وریرونه ټول وو، نو خساره په خپله ګوري چې ان تقریبا 90 لکه 100 لکه روپۍ افغانۍ تاوان وشو. زمان وروڼه مې اوسه په ایمرجنسي کې دي، شپې لوړې زه خپله زیر خورج کړم په یوه بجه وجه دا پیښه وشوه د بعده پیښه.
دکانداران وایي ټولې پانګې په دوکانونو کې له منځه تللې او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یوه دکاندار نجیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه موږ هم پرځه پرشیله را مستری ګری دکان لر والا زیات نو تقریبا د سیو خاچی واته لک روپۍ خساره مان شو دی مستری ګری پیسې پرځه هم راوړی نور سانو پرځه پرشی کم شل لک روپۍ والا د سیو چې د دکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرلا چې پاندې دکانو کې اچولې و هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې د خلک سره کومک کی کومکونه کې دومره سرمایه لرلا غریبان ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په یوه بجه د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارۍ د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالي مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادي راډیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی څو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسي کړي.
رئیس اجرایی امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایی رئیس نند ټکان ورکون کې پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاشید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاشید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوي او خلکو ته یې د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي ده او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسله وال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنګونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنګ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت خستفاده کوي چې لامل یې ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
دلته مثلا یو سوپی خو شو چې دولت مسؤول و کې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګین ولسوالۍ کې وو، هلته ځکه ډېر موږ ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤولیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زښته ډېر قضایه مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګې بردونه د منځ چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د ساحې دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بې اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسله والو طالبانو واچوله.
عام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی موږ دا تصمیم نیولی دی، موږ دا فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې، موږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر موږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما هغه چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 12 سلنه او یا 1 سلنه دغه خپل شخصي نظر دی، دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوق احترام کوي په جګړیزو قوانینو شبل دی او هیڅ کړه د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ور ورځ د مخامخ جنگونو ماین چاودونو او ځانمرګ بدون له امله ملکی کسانو ته درانه تلفات اوړي.
مومر دل چې په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې ملکی تلفات په تیرو شپږو میاشتو کې 12% زیات شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر پرون د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانانو ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنۍ کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په هکله په جوړې ناسته کې وکړه. ښاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وبلل.
افغانستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد کې ښه همکاري کولای شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هیواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هیواد روانو ناامنۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هیواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرښې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپل پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې پر راوستلو او د هیواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هیواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران زکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې نام نه باعث ګرځېدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سلاح په څیر یو قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې څو د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره یې عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې له امله په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخې کیدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي سو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او سم نړیوال ورځپاڼه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل تازه غړنې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمی چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړی 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړی د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه به می 14 وچې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسو چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی. د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي په یوه حمله کې چې په شاه شهید سیمه کې وسوه د درنو تلفاتو تر څنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجړ یا هم زیانمن سول. ورسپانې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې په مستقیم ډول دغې پیښې زیانونه وراړولي دي. د برېټانیا چپ ټلیګراف رسپانې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک دی په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغو بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف رسپانې ته ویلي د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. لسیمې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شمې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاکه وساتي.
زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکي که زما غږ اوري د ښار په پاکوالي کې، په ښار په صفایي کې نن زموږ سره څنګه واخلي، که دا نه رې او که دا خصي کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسیدنه خصي له خون ورکړي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې ویل چې د دې کمپاین څخه موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي تر څو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی د مشرانو دخوا دی ان شاء الله تعالی چې دې فرهنګ د بکار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دوه درېو کې یو ځلې پلی کوو خلک روحي اخلي، دا ښار په خپله پاکي،
ځان پاک ساتل، ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې پخوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کوم ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دې نور موږ هغه کسان چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، یا هغه پروژې او فابریکې یا کارخانې او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص، حکومي او حقیقي اشخاص چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، موږ به هغه نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پوری له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځید او د خزلو راټولولو تر څنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی پرتلونکي کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته وادار کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ په کلیو کې هر ساعت د کابل په څیر ولسی خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینی ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلات سره مخامخ دی. ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اوریدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاري محمد مدني له نورستان لیکلي، د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي، ځکه دوی د ملکی تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي، له وسلوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي، ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوی. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوی، د عرب متحده اماراتو درې سرتیری چې د ائتلاف غړي وه هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې ووژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګېږي تر څو د یمن پرځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمینه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایی ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمني ځواکونه چې د دغه هېواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هېوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي، پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید سو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو شمیر 1500 ته ورسید. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ والي وایي چې په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي وشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي، د تهران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بله خوا د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونې کې ووژل سول. او اوکراین پرون د هغو 13 روسپلو هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خبرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم صالح محمد صالح با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستین که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونن باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله، اوریدون که هم کوالی سی چپ دی پروگرام که برخر سر واخی زنگ را واهی اس ام اس را تولی کی، یا هم د آزادی رادیو پر فیسبوک پانه خپل نظرونه را تولی کی. دویش میریمو په افغانستان کې فعال دي چې یوای د 0999 203 545، بلش میرمو د 0 8 22 2 5 5. هغه اوریدونکو چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي، کولی سي چې د 0 8 شمیرې د لارې موږ ته اسمسونه را ولیږي. موږ به یې اسمسونه په دې خپرونې کې تر ممکنه حده پورې لولو ورته.
بله، شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله میربانی،
سلامون از کرامات تاسم مرسلام و عبریزی میکنم تورانی کم عبدالمنان در خیشم در کابل قربا و سوالینا.
میربانی
تشکر دغه ملت خدای زان مثال دولت دی هرڅه کې مثال ډیر شغل لري دولت بعد نظریات مثال ملت په غوږ نه نیسي او ټول دغه مشکل ته ټول د اوکراین نامه د نامه د روسان د تخریب دغه د سل زاری دي او مثال دولت سل زاری کې مثال هغه د مخالفین په څوک کار مارنه لري بیکار یا هغه ځي قتل او کشتار ته مخه کوي او ځان دخل مثال دولت ځای لرو که چېرې مثال دولت دوی ته داسې ووایي چې تاسو محکمه کېږي دغه د سل پروسه اوس مونږ د انګلیس سره مثال بارزه پهاو شهیدانو مرکه شوروي سره مرکه دا هم د انګلیس غلامان دي دو سره هم په میلیونهاو شهیدان ورکوو قرباني ورکوو ورکه دغسې ورته ویل چې دوی زور کم شي او مثال که روسان خو ویل رحم نه لري پاکستان مثال رحم نه لري افغانستان په سرمایې باندې مثال په ملت باندې هر هغه څه ترلاسه کېږي کوي او په دې باندې مثال ټول ملت کېږي چې دوی هېڅکله د سولې مثال قدرت هم نه لري کار یې مثال د سولې لپاره مثال کوم پیشنهاد یعنې پرمختګ ته اړوندي هغه له بیه نه دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسه. ډېره مننه د فضل محمد په نامه اوریدونکي له کندهار څخه دغه شبه اس ام اس راوستوي. د لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني او افغان حکومت دی د کابل حمله ژر تر ژره وڅېړي، عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي. بل اوریدونکي هم په لاین کې دي ته هم ورزو. بل مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بفرمایئ صاحب رادیو ازادي است. مهرباني کنین شنونده عزیز، تماس شما با استدیو ما وصله صحبت کنین.
زموږ غلک چناوري.
بله، یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبان فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند؟ راضی شوند. هدف از اونا همی بوده.
بله اوریدون که هم پلاین که در تخنیکی همکاری شرک کبید. بله میربانی، او که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
امن الله د لوګر ندمو کې په نظر باندې داسې آرامي نشه راتلی په داغ د خاطره چې دولت وایي چې موږ پاکستان سره خبرې کوو، همدا ټول د پاکستانه جیران ده. طالبان وایي چې موږ دا دولت سره خبر نه کوو، دا د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده. بله، په موږ ته تثبیت شو چې په لوګر امریکایانو بمبار وکړو، دا دولت هیڅ نه زوري ونه رسید په امریکایانو باندې. ما په نظر کې داسې د دام غلامان د دغه دا باندې اچي.
ډېره مننه ستاسو.
بله تشکر.
بله اوریدونکي هم لکه چې پلان کړی.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهرباني. سلام
جما سره مزیر و را
مهرباني ستاسو رخ پریږي. مهرباني وکي د پروګرام په اړه د موضوع په اړه نظر لري. مهرباني
موضوع په اړه هو نظر زه په یاد دي امنیت په حساب افغانستان د خلکو په حساب باندې به دغه نه وایي چې دا هر څه کېږي که دا غون کارونه د دواړه مشران کې دي. نور قاتلین د افغانستان د خلکو دغه دواړه مشران دي. آیا دوی نشي کولی چې دغسې دغه خلکو ته ځواب ووایي؟ که دوی نشي کولی په کوم باندې غږ وکړي، ځوانانو باندې غږ وکړي، د خلکو بېخ ووته او مشکل سره نه حلېږي.
بیا هم مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي. له اوریدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع راسره خبرې وکړي.
بله، چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانان از جنگ خسته هستیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد. پیام از شنونده بود.
بل اوریدون که هم پلین کده. مهربانی و که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام.
مهربانی سید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربان.
مهربانی سید.
مهربانی
مهربانی یو دې موضوع په اړه چې تاسو موږ ویم چې افغانستان حکومت او د ملت سره یو عمومي تدبیر هم استعمال کړی.
حکومت سره ملت نه وي ملت چې حکومت یې چل نشي کولی چې حکومت جوړ شي ملت جوړ سره نه وي زما د افغان پاننده دنده کورنیو چارو وزیر تامور خان ټول وایي چې باید د حکومت مونږ سره او ملت مونږ سره همکاري وکړي همدا همهده لارې سوک دا بندې دا حکومت
ستاسو ژغ خطو وصل راځي متاسفانه چې ستاسو په خبرو دومره نه پوهیږو. محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غاچ واخلي. دغه راز محمد حسن لیکلي دي چې زما په نظر د کابل برید څرګنده کړه چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي.
بله، محمد داود از نورستان ولسوالی کامدیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان صلح بیایه و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می دهیم.
بله، دوردون کوی سمیسونه بخیر دیر زیاد رازی چی زینی دلوستل وار هم ندیزه که چی توری گرد وردی او زینی دیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسونه کې راخستی. از زینی پیغامونه چې دی د پروګرام له موضوع سره اړخ نه لګوي کوشش کوو چې بیا هم دغه پیغامونه ورته ولولو. بل اوریدونکو کې لکه چې پلاین کړي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، سلام محمد صالح و تمام شنوندگانتان نیازی
هستم. مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص که ملکی هستند بی‌طرف هستند اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در طی گذشت هفته در کابل رخ داد همه البته ثمری امو جر و بست هایی که در اسلام آباد و مری و کجا بود همیشه نتیجه که ما می سنجید پس همی چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما با شما گفته می توانم که مردم ملکی افغانستان داران قدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانند علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنند و بر صورت خود دولت افغانستان این مکلفیت وظیفه را دارد که ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا می کسانانی که وارد چنین عملات میشند و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته می توانم که حتی اشخاص افرادی در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده مستقیما دست دارند. پس شما چی گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت و ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار صلح همیت هستن، ولی برای اندازه که بعد که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد باران صورت نمیتوانند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. باید که وظیفه دولت هست هر چیزتر نظام خود را اردو و پلیس را امنیت خود را تقویت کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله، تشکر از شما نیازی سه. به نکته که شما هم اشاره کردین، از شنونده ها میخواهیم که از نقش و سهم مردم بگویند چگونه همکاری میتونن بکنن با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که خصوصا در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مننه کو بس جان هم سلام من میگم من خپل نظر
وکړم. مهرباني وکړئ.
مننه کو ما مشته ولې چې افغان نشته ځکه نو سره مشته چې ولې چې ځای نشته تر څو چې ولاس ورنه کې نشي سره ځای کېدلای. هیڅ رقم هم نشي سره ځای کېدلای، بلکې موږ ته چې دیس کولای شو چې طالبان ته په خپل سره چې ځایونه نو کور دومره زبی و نو کړو موږ ته باید یوازې د افغانستان او د خپل ولس کوم موږ ته چې د ورچو له سره دا چې نن په کابل کې خنړی پوشه د جمعې په ورځ وشو.
بله،
دا اوریدونکو ټلیفوني تماس متاسفانه چې قطع سو. د خان محمد په نامه اوریدونکو په خپل اس ایم اس کې لیکلي چې له دولت سره ملکیان دا مرسته کولی سي چې د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره دولت ته اطلاع ورکړي. په دې توګه به کېدای سي چې د زیاتې مرګ ژوبلې مخنیوي وسي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دې ته هم ورزو.
بفرمایئ.
وعلیکم مهرباني.
السلام علیکم.
مننه ژوندۍ اوسې. د راډیو اواز مو کې اوسې ټیټ کوي ځکه چې انعکاس کوي. ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي. مننه ژوندۍ اوسې تاسو لکه چې زموږ غږ نه اوري. د امین الحق په نامه اوریدونکي د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، د افغانستان حکومت باید دیني عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسي.
بله، احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغان ها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
دا شکیب نام آوریدون که له هلمند سخیلی کلیجی چی وصلوال طالبان باید زجر تر جر سولی تغاره کشیجید زکه چی پس سولی که در طول گرده ده.
بله، ببینیم شنونده بعدی ما سریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
سلام سب، بفرمایید.
میراج قاسمی د پروان ولایت غوربان د سیاګرد ولسوالۍ د قمچاغ د بکرخیل د کلی اوسیدونکی کایم.
مهرباني وکړئ قاسمی صاحب،
بفرمایئ.
سوال صاحب، زما سلامونه دې تاسو ته ورسیږي. زما خو یو نظر داده، خدای دې هغه مړي شهیدان دې خدای بخښي، خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکړي. زما خبره داده وای، ما شکه در نه کوله، بل مطلب خو به ورته نه وایم، بل مسئله به ورته نه وایم. چه عام خلق ریخ و عام خلق اندقه طالبان فساد اندقه پکنه که دایی فساد اندقه پکنه که دایی
لطفاً شنونده عزیز، شما افت کلام را مراد بکنین. تشکر از تماستان. یک وقتی
محمد قاسم زواک لهلمند سخلی کلی چه ده کابل په برید کی ده پاکستان استخباراتی اداره لاسلری.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږی یاست. مایکروفون ستاسو پروگرام اوري چې په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوي چې د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک سره همکاري کولای شي.
بله. عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستند. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتونند، از حملات جلوگیری کردن نمیتونند، این کار دولت است نه از دست فروش ها. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیسای باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن، هیچگاه دولت نمیتونه جلو ایگونه حملات را بگیره.
بله، ده کریم پنامه اوریدون که لزابل سخه اسمیس را لیجل اولی کلی دی چی ده ورستی بریدون زکر زیاد سیوی دی چی ولس لدولت سره همکاری نکوی او دولتی چرواکی هم پخپل وظیفو که غفلت کوی.
بله، هدف ما هم همیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونه. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارند.
بله، مهربانی اوکی،
بفرمایید.
ما اول نظر داده سی حکومت باید پخپل و ارگانونو که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سخه یو داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی، خاص اربکانو نه کیږي ورونه پولیس سم نو ایواز دل شاجی پولیس باندې کې تقریبا دروځي شلو دا اوس پورې یو څلو سلیس نه پر باندې عادي خلک د بازار چې دکاندارانو یا د دوخانو والا و دا ونی ورسره هوڅه مثلا حتی طالب وو د شلو او د تلویزیونو کالدارو په دغه کې بده را خلاص
او ملکی خلک څه امریکا همکاري کولای شي دغه څه پیښو د مخنیوي لپاره عام خلک څه کوي کولای شي؟
عام خلک نه هلي دي مثلا دولت د ملي ځواکونو سمي امنيسته ملي پولیس ته هغه د توان توانایی لري چې مثلا دغه رقم خلکو په سردرو خلکو چې د افغان ملت او د حکومت ترمنځ منځ واټن راولي.
بله، ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. د عبدالله په نامه اوریدونکي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو دپاره وکاروي.
بله، خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشد.
بله، لپاره څخه بل اوریدون کی خان نورزیلی کلیدی چې خلک له دولت څخه ځکه مایوس سوي دي چې افغان امنیتی ځواکونه په ځینو مواردو کې له خلکو سره سم چلند نه کوي.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه سالی سر تاسو تا طول و کارکلون تا وردون تو تا سلاری تا زند پکرن
میره بانی وکی
میره بانی
زما خو لکه در تاسو تنه چی موضوع تا کلی را چی آمولست کوریشی آمولست وکی نور غریبان آمولست دیزان نپکا پیدا کی آمولست جنگو کی آمولست نرسون و کی تبایی خودی آمولست وشو دوی خو بیغم ناستی دین آباد بودا یا دن نتی که کابل خارت در زالمر کی رازی در مرتربان رازی دیدی مخنیه با آمولست کی
اده قل آمولست و کولیسی چه افغان امنیتی ارگانون تا اطلاع ورکی مثلا در پولیس و زنش میریست چه اغو تا زنگو وحی او پده برخی که معلومات ورکی
خو آمولست خو پا یا تر وی پانده بل تر پانده داغا خو پدوارو کی گیرده کننو کچیر تا بولا حکومت سر خم کاری که خودی تالی طرف نبا غرب تا باده کاری تالی طرف که حکومت نتا باده آمولست نور سو کی زمین آغا وزیپا دی دوی دا چی دوی دا عرص دی عرص مخلیوی کی دی جنگونو دی دی ورس مخلیوی دوی باید وکی.
بله، دیر مننه دا محمد قاسم زواک پنام آوریدون که لحلمن سخلی کلی دی چی موش باید دا افغان امنیتی زواکونو ملاتر وکلو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
علی محمد احسان ل کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دولت او طالبان دې تر خپل ګټو تیر سي او ولست هوسا کړي.
بریم با شنونده ما سره تلفن. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
بله، مهربانی وکړئ، تاسو ژغ خبريږي.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت تاجر پولیس
کار. مهربانی وکړئ توخیم. تاسو
ټول اوریدونکو ته خپل سلام
وړاندې. مهربانی.
تاسو کوم موضوع انتخاب کړی د البته موږ به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د شک نښې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کې شک وشي یا خلک وهل کېږي او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو موږ وایي دلته مین پټ ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسو ته ضرر رسوي بیا هغه سړی جیل کې وایي ته لاس ورسره لرې ته په خبر وي اوس بندیان دي موږ ته والي والي باندې لیدلي دي نو خلک له حکومت څخه بالکل مایوسه دي و دوی ته اعتماد نه لري ځکه چې بیا بندي کېږي نو هغه سیمه یې وروسي وایي ته بیا ورسره ګرځي نو تاسو څنګه معلوم کړئ بیا هغه په څلور لکه پنځه لکه کالګاندې راخېږي او بل هم دا نظر د دې حکومت مسؤول ده باید حکومت ته دې مخنیوی وکړي موږ دې حکومت ته رایه ورکړې ده موږ پر دوی دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي په کابل کښې ډېرې شپپاره لري چې دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي دا خلک را تېږي دا له اسمانه را لویږي په تیاره کښې را ځي دا دوی لاس ورسره لري په خپله لاس ورسره لري دا حکومت ورسره ګډ ده پاکستان ته دې زارۍ نه کوي نه دې ورته زاړي چې په زور باندې دې کار ورسره واخلي دا څنګه حکومت باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا له خوا دغه ولې را ځي امریکا او پاکستان سره یو لاس دي سره ګډ دي د افغانستان ملت یې در به دره کوي دا څنګه حکومت دي ستاسې د پوجو د
ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودن بل اورېدونکی هم په لاین کې دی دې ته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري. بلې، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بفرمایئ صاحب. مهرباني.
آواز اوري؟
بله بله
بله بله.
دا کومه پېښه چې شهید کښې شوې ده دا خو هسې د خلکو په سترګو خاطره چې وایي دا خو د امریکې له بدرام ادې نه راوتلی موټر و خلکو په سترګو لیدلی وي او دا د خلکو په منځ کښې والوزه او دلته خو مجاهدین داسې کار نه کوي او نه دا جهاد.
مننه ستاسو څخه. د کندهار څخه بل اوریدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رایې او نظریاتو سره سم چلند وکړي ځکه چې بیا خلک خواتور کیږي او د دولت په وړاندې درېږي.
بله، شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخشای حکومت سم بده، زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
د عبدالغفار توبگار په نامه اوریدون کې له هلمند څخه لیکلی دی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت دواړه ولست تر پښو لاندې کوي او د دوی غوښتنې نه مني.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون کله که چیز مژغ نوری بل اوریدون که هم پلاین که مهربانی و که استاس رخ پریجه.
بفرمایید صاحب.
دغه دغه موضوع په اړه دغه ورته پټاونه چې بیرته ویجه دا ټول دا تاوان چې د مصطفی اشرف غنی د ناصر رسیدو د پمانه کې غنو وامه.
من اوریدون کی متاسفانه چې ځینې کسان د کلام افات په پام کې نه ساتي، له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم سرګندونی وکړي او حداقل د کلام افات په پام کې ونیسته چې رادیو په زیاتو کورونو کې اوریدل کیږي، په دې کورونو کې زنانه هم سته، خویندې او میندې دغه پروګرام ټول اوري. بل اوریدونکي د عبدالرازق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونه ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله، آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراءات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله، ځینې اوریدونکي که پلاین که دی لدوی څخه هم اورو چې د پروگرام د موضوع پر څه نظر لري.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام
صاحب. وعلیکم السلام. میره بانی
بگونه ترابی من هم دلوگون متماتوله.
میره بانیش
دولت ملکی وزیری بسنگ از دولت سرگیش دخپلا دوردو زابیت که ما از دخپلا دیواثر در خانه تعریف شوه ما و دوردو نتله ما دو کارکی چی منتاکه ما نو زمان سر همکاری نکلی اگه با در ملکی خلق سر همکاری که و بل دار را چی منگوار کردی در رئیس جمهور تاو داس ماوین
تی بل تاسی چه دول همکاری گواری؟
ما ده که ملکی خلق ورد کردی تر
تاسی مثلا د ویل چه همکاری نکیری چه دول همکاری گواری لحکومت سخه؟
حکومت دا همکاری گواری منگو سر همکاری کردی در و یو خواه لنگ دا بلخواه کوتک دا.
بله، ډیر مننه. صادق په نامه اوریدون کې لزابل څه خلی کلی دی چې عام خلک له دولت سره که همکاری وکړي د کابل پیښې یاد کړی دی چې بیا به داسې پیښې په افغانستان کې نه تکرارېږي.
بله، شنونده بعدی ما روی خط هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی. مننه. وعلیکم السلام. مهربانی وکړئ.
دغه دا 14 دغه برکه خو به تایید شوی دا خو دې خاطر چې په اړه مې روان ملت سره نه نو وسره به تاسو وایي چې
دولت سره ملکیان دغه سی پیښو د مخنیوي لپاره څه همکاري کولی سي؟ تاسو نظر څه دی؟
دولت سره همکاري نشي کولی. دولت دا کارونه کوي ګوره دلته بابور.
بله، شنونده ما تلفنشان قطع شد. نثار احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که کار پاکستان است تمام حملات. گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند.
بله، ځین نور اسمیسونه هم راغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي، نو دا اسمیسونه به نور پروګرامونو ته پریږدو. بل اوریدونکي هم په لاین کې دی، دته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
زه دا خبره کوم چې ماته د څه خبرې کوم چې دا نوې مشران دي لکه عبدالله او غني دي د خپل اختلاف نه زمري
بله. ستاسو ژغ صفا نه اوریدل کیږي متاسفانه. د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدونکي له کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي که حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي، سوله په خپل راتلونکي ده.
بله، شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند. نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است.
بله، بل اوریدون که هم پلاین که دیدو تا یادوانه که چه در پروگرام در موضوع پا اره خبری و که موضوع داده چی هم خلق در وصلوال و بریدونو پا مخنوی که چه مرسته که ولیسی. بله، میره بانیو که آزادی راژیو ده.
بفرمایید.
السلام علیکم رو اتاش کا او قدرمن او اوریجن کو تعریف کوم سلام
و علیکم السلام
مهربانی
دے املک دے پاره بدونه ما کوم کول شو ټول افغانان هغه ځوانان دي او کلهان دي کول شو دي امه چې زکو پر څنګه کې ودرېګو او خپل نیرو تقریبا ان شاء الله او به شي چې دا مشکلات دې موږ وطن لري شي
بل ډیر مننه د حاجی شمس الحق په نامه اوریدون کې له هلمند څخه د غشی بای سمستر واسطه او هغه اوریدون کې ته اشاره وکړه چې څو شپې مخکې راکیک الفاظ او ناوړه الفاظ وکړول دول د غشکنزل چې وکړه ډیر بد کاری وکړي او د ور باندې سخت خوابه دی بل اوریدون کې هم پلان کې د ته هم ورته
به فرمان سیب رادیو زدیست مهربانی تماس از شنونده ما قطع شد. دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد. حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
من نجوانده اوسی. مهربانی.
نه تماس از شنونده ما قطع شد. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقامهای دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شوه؟
بله د محمد اسلام حاضق په نامه اوریدون کې لیکنده هر څه خلی کلی دی چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي خپل استخباراتي ادارې قوي کړي په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدلی سي د غرض خلک هم باور وربند کوي او همکاري ورسره کولای سي
بریم بشنونده ما از طریق تلفون بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
بله عبدالحی نو هستم از ولایت فرا
در
بحث موضوع میخواستم چه
بگویم
همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه چون وقتی خودم از دستی دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم روزی جنگ شده بود طالبا با همراه دولت جنگ داشتن وقتی طالبا جنگ خاموش کردن رفتن من و برادرم میرفتیم به جایی در وقتی پشته دولت رسیدیم به جای دی که با ما همکاری کنه خودی من باور شما بیا یک قلم نتو کوب کرد که دیخی از حال رفت من فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه نه که با ملت جفا کنه فقط نظر ما میبین
بله تشکر شنونده عزیز از شما یک شنونده دیگر بسا کوتا میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام سب بفرمایید
جوڑی بخیر
من نجوانده و سی میربانی وکی
آزادی را دیونا
بله و
دقا ما ویلش کسوه است شد دقا ملکی هم در امرست وشی در امرست باید حکومت خواده نچکاواله اینو ملکی هم بیسنگ و سر وکی
بله ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو په افغانستان کې د سهار 9 بجې کېدون کې دي د خبرونو وخت را ورسید
بله بعد از نشر خبرها هستیم با شما برنامه ما تا ساعت